مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو. خو لومړی خبرونه د ښځو د حقونو فعال منیجه صدیقي چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې وایي چې د محل په یو ګاونډي هیواد کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. میرمن صدیقي په هغه ویډیو کې چې پرون د ښځو د حقونو ځینو فعالانو پر ایکس شبکې خبره کړه ویلي چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله افغانستان ته د خپل اخراج د احتمال له کبله اندېښنه لري.
دا محل په یو ګاونډي هېواد کې په بد وضعیت کې له اقتصادي امنیتي ستونزو سره او له قانوني اسنادو پرته ژوند کوه. د بشري حقونو له هر بنسټ، د بشري حقونو او ښځو د حقونو له هر فعال سره مې چې اړیکه ونیوله، غوښتنه مې ور وړاندې کړه، خو زما غوښتنو ته یې پام ونه کړ.
منیجه صدیقی د سګنی کال په وری میاشت کې د طالبانو په زندان کې د شاوخوا او میاشتو تر تیرولو وروسته خوشې شوه. هغه ویلي چې د بند پر مهال په جسمی او رواني لحاظ شکنجه شوی او بد چلند ورسره شوی دی. د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په بدخشان کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی وایي پرون په دې ولایت کې تر سلو زیات کسان د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ د مخدرو موادو پر ضد مبارزې لپاره د طالبانو مدیر شفیق الله حافظي ویلي چې په نیول شویو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي. حافظي وایي چې نیول شوي کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته معرفي شوي دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د حلواش په نوم د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یاست په زندان کې درې کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم تیره پنځشنبه تطبیق شوی دی. وړاندې ویل شوی چې د افغانستان وګړی د فراه ولایت اوسیدونکی اسماعیل بارکزای نومې ده چې په 19 کلنۍ کې په یاست کې د قتل په تور نیول شوی و. له دې مخکې په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو یو بل بنسټ ویلي و چې د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د 14 افغان وګړو په ګډون 168 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د یاغي ډلو لخوا د ناڅاپي پرمختګونو په اړه پرون له خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړې. حکان فیدان ویلي هیواد په جګړه ځپلې سوریه کې د کړکیچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي فیدان له انټونی بلنکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي هیواد د هر هغه تحول مخالف دی چې په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سوریه د رژیم او اپوزیسیون ترمنځ باید سیاسي پروسه نهایي شي څو په سوریه کې سوله او ثبات یقیني کړي. د سوریه وسلوالو مخالفینو او د هغو متحدانو چې ترکیه یې ملاتړ کوي تیره اونۍ د پراخو ناڅاپي عملیاتو په ترڅ کې بشار اسد ته له وفادارو ځواکونو څخه د سوریه دوهم لوی ښار حلب ونیو. او د ایران رب سندرغړی توماج صالحی چې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې د ګډون له کبله نیول شوی و د خپل بند تر تیرولو وروسته خوشې شو. 34 کلن صالحی د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د هغو لاریونونو د څرګند ملاتړ په تړاو ونیول شو چې په توقیف کې د 22 کلنې پیغلې مهسا امینی له مړینې وروسته پیل شول. صالحی د دې لاریونونو د ملاتړ لپاره له خپلو سندرو او ټولنیزو رسنیو کار اخیسته. د ایران د قضایه قوې ویبسایټ میزان خبر ورکړی چې توماج صالحی په زندان کې د څه باندې یو کال تر تیرولو وروسته د یک شنبه پر ورځ خوشې شو. د میزان په لیکنه هغه د سیاسي نظام پر ضد د تبلیغاتو له کبله زنداني شوی و. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د دې موضوع تفصیل به واوري چې په بدخشان ولایت کې 130 کسان د کوکنارو د کرلو په تور نیول شوی دي.
دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د کوکنارو پر کښت یې اقدام کړی او بل فعل د همغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي.
له یو شنونکي سره په مرکه کې به دا موضوع لږ نور هم وشاربو. په کورمه کې د شیا او سنی جنګیالیو ترمنځ پر اوربند موافقه شوې ده. په نورو موضوعاتو کې د خوست د لرې پرتې قلندر ولسوالۍ خلک له یو لړ ستونزو شکایتونه لري.
میګوب دغه وبونه استفاده کوو د خوړو باندې د کسبت او بزګنه میکسم برځي میکس دلول او بروشي چې نه پغرو کلرو پایپو کرو تیری شي ذخیره ته جوړی شي.
په نړیوالو مسایلو کې د سوریې د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې بعد د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د تعامل د څرنګوالي موضوع وڅېړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي 130 کسان یې محکمې ته معرفي کړي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې د بزګران د کوکنارو د کښت پر مهال نیول شوي، خو ادعا کوي چې له مخکې پرې د بدیل کښت لپاره د نورو کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل شوي وو، خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان او نور بزګر وایي د اقتصادي ستونزو او بدیل کښت د نه لرلو له کبله کوکنار کري. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت په یو عملی اقدام کې د ځل بدخشان ولایت له بیلابیل ولسوالیو 330 زیات بزګران نیولې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا شمېر بزګران د کوکنارو د کښت په تور د په خبره په بیل فیله توګه نیولې دي.
مواد مخدر دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د نشه یي توکو یعنې کوکنارو پر کښت اقدام کړی او بل فعل یې د همغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي. دوی د همدې مرکزي ولسوالیو لکه ورګو، یفتل، کشم او بهارک او ځینو نورو ځایونو دي او محکمې ته ورپېژندل شوي دي.
خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان بیا وایي دوی له مجبوریته او اقتصادي ستونزو او بدیل کښت نه لرلو له امله د کوکنارو کښت ته اړ شوي. د یفتل ولسوالۍ وسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
و کسانی یوازې د یفتل د ومی ناحیې له ګورګشان سیمې نیولې چې ټولې بزګران د یو مرکز ته انتقال کړي. مخکې جمهوریت نظام کې اکثرو خلکو او ځوانانو کار او دندې درلودې، خو اوس ټول خلک بیکار او اقتصادي ستونزې لري، مجبور دي او د دې توکو کښت یې مخه کړي. دوی خو به طرف او عام بزګران دي، باید د نیولو پر ځای ورته او هوای ورکړل شي، د کار زمينه ورته برابره یا هم د نورو کرنیزو محصولاتو د کښت بدیل ورکړل شي.
د بدخشان ولایت ځینو نورو طالب چارواکو د بختر خبری آژانس په ګډون ځینو نورو رسنیو کې نیول سوي بزګران دي یفتل، پاین، بهارک، درایم او جرم ولسوالۍ اوسیدونکي بللې دي. د درایم ولسوالۍ یو بزګر عبدالرحمن بیا وایي سکالې په شل جری بځمکه کې کوکنار کړلی، خدای هم دلیل بد اقتصادي وضعیت بولی.
این سال 20 زمینه کدام دیگه هم میکارم کار غریبی است، هیچ چیزی دیگه.
سش کال می شل جری بځمکه کې کوکنار کړی او نور به هم وکړم. کاروبار نسته، یو کوټه ماشمان لرم، نو څنګه وکړم؟ دا غوی خواړه څنګه پیدا کړم؟ تیر کال ټول را چپکل، خو یو څه تاریخ متری ټول کړل. د یو پاو تریاکو پیسې زما لپاره د سل منغنمو پیسې پوره کوي. له بل چا مې ځمکه اخیستی او کوکنار پکې کرم.
دا بزګران او خپلوان یې داسې وخت د بدیل کښت نشتون ادعا کوي چې بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي له دې وړاندې په دغه ولایت کې په ټولو بزګرانو هنګ، غنم او د ځینو نورو غلو او کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UNODC د لندۍ په اتمه خپور کړي راپور کې ویلي په افغانستان کې د تریاکو تولید په 2040 کال کې د تیر کال په پرتله 10% زیات شوی دی. د UNODC په ټکو د طالبانو د مشر د بندي سربیره افغانستان کې سکل 433 ټنه اپین تولید شوی دی. راپور کې راغلی پروس کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا 440 امریکایي ډالر و، خو سکل د 1 کیلوګرام تریاکو بیا بیا 440 امریکایي ډالر ته پورته شوی، چې له همدې عمله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 2.8 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. خو طالبانو د UNODC د راپور موندنې رد کړې وې. وړاندې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې ویلي سکل د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند د بدخشان ولایت ته انتقال شوی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات 50% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل شوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په 2022 کال کې په یو فرمان فرمان کې په افغانستان کې د نشي توکو پر کرلو قاچاق او خرڅلاو بندیز ولکاوه. دغه فرمان په صدرېدو طالبانو په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښت منځوړلو عملیات وکړل چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول چې د ارقامو په اړه بیلابیل معلومات وړاندې شوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د کوکنارو د کښت په تور 130 کسان نیولي او محکمې ته معرفي کړي دي. پر همدې موضوع د بحث لپاره د پرزیدلې جمهوري نظام د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت معین محمد ابراهیم اظهر د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. اظهر صاحب، خبرونه تکرار لست، راپور کې تاسو هم واموریدل د هیواد په شمال ختیځ کې د کوکنارو کښت زیات شوی، د دې علت ستاسو له نظره څه دی؟
تاسو او به تاسو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. لکه چې تاسو هغه راپور معلومات ورکړه، دا خو یو دغه دی چې اداري مبارزه و ماده مخدر او ملل متحد کې د دې ورستو کې د ملګر ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې په خپل کال 2023 د نومبر میاشتې راپور کې ویلي چې کوکنار کښت خپل لار له جنوب څخه شمال ختیځ ته اړولې ده، خو د دې بدلون له عملو په اړه څه نه دی ویلي. ده سره د دې چې یو انودسي اړوند متخصصین د ټولو موضوعاتو په اړه بشپړ معلومات لري. ګمانونه داسې دی چې د دې بدلون یو دلیل دا دی چې د شمال په شمال ختیځو ولایتونو و ځانګړی ډول بدخشان کې فقر، د کار او روزګار نشتون او د زراعتي مځکو د محدودیت هغه عامل دی چې له اوږدې مودې راهیسې خلک د ولایت کې د کوکنار کښت ته اړ شوي دي. بل دلیل کیدای شي چې دا وي چې دا کښت دا بدلون یوازې د افغانستان شمال ختیځو سیمو ته، یعنی د کونار و لغمان و بدخشان و تخار یا بغلان ته دا محدود پاتې نسی او د افغانستان له پولو څخه د منځنی آسیا سیمو ته هم وغیږي.
از هر سبب بخی د راپور کې مو د ځینو بزګرانو خبرې هم واورېدې چې دوی وایي موږ ته حکومت بدیل کښت نه راکوي او مرستې نه راسره کوي، ځکه د دوی ټوله اتکام دا د کوکنارو پر کروندو ده، له کلونو کلونو راهیسې دا کوي. حکومت د طالبانو ولې نشي کولی چې دوی ته بدیل کښت برابر کړي؟ خپله توان نه لري، ملګري ملتونه مرسته نه کوي، که څه علت دی؟
دا خو یو واقعیت، دا یو حقیقت دی چې افغانستان د پخوا څخه وابسته د یعنی د جهانی کومکونو وابسته و. دا تقریبا درې نیم کال وسو چې طالبان قدرت ته چې راغلی ده، یعنی جهان دوی سره کوم دغه نه لري، یعنی شناخت هم رسمي شناخت دوی ته کړی نه ده او دې سره کوم اړیکه، یعنی جهانی اړیکه نسته چې د جهان په هغه نورمونو او ستنډرډونو چې دوی خپل سفیرونه ولګوي هلته دوی ته په رسمیت وپېژني او بیا مالی کومکونه دغه سره بوکړي. یعنی د اول څخه تقریبا درې کاله مخکې ما د مختلف میډیاګانو څخه ویل چې دا طالبان د دوی اشتباه داده چې دوی یو طرفه دوی دغه وکړل چې موږ یوازې بدون د جهانی و کمکون سخه موش کولش چه دا کوکنار بختم کن. یعنی دا 3 میلیون خلق چه دده پزجیره که دا خپل فامیل معشیت سر اول بود دا مشکل بود. اوز چه خلق دا غصوی دا بیر تا تریاک کخت غصوی دا اوز طالبان و جهانی دا قد کوی چه موش را کمک بود کنه دا تریاک کښت او تقریبا زیات نو دا یعنی دا طالبان او دولت دونه توان دغه ظرفیت نه لري چې د 2 میلیون خلکو بزګرانو ته د مستقیم کومک.
از هر سپتا سو په حکومت کې وي په مخکینی حکومت کې ستاسو تګلارې څه وي؟ اوس دوی یو سلو دیرش کسان نیولی دي د کوکنارو د کښت په تور باندې، تاسو هم خلق نیول محکمو ته معرفي کول، دا یو تګلاره وه؟ یعنی دا ګټه لري؟
بالکل تګلاره نه ده، دا هیڅ فایده نه لري، دا هیڅ ګټه نه لري. دپاره دې چې که پخوانی رژیم ته یو نظر اندازی به وکړي، د وخت هغه وخت تقریبا 3000 or 4000 خلک بندیان وو، دا څه ګټه درلوده؟ هماغه وخت هم د کوکنار تولید کښت آسمانونو ته خیژلی وو. اوس دا نه ګټه لري نه فایده لري. یعنی یو متل دی دغه وایي چې فارسی کې یو متل دی که گشنه خود را د دیده شیر میزند، سلی چې این وګوي یعنی فامیل د پاره خپل کوچنیان د پاره د ضرورت لري چې یو اسباب مشیت به جوړ کړي. دا
نو چې نش کولای ډیر لاند را ته وایي اصل فن از هر صاحب چې څه پکار دی؟
دا پکار دی چې جهان یعنی دا تریا کړل یا مواد مخدر د افغانستان موجودیت دا یوازې د افغانستان یا دولت یا حکومتونو ګناه یا دغه مسؤلیت نه دی، دا د جهان مسؤلیت دی. که چیرې دوی تقاضا محدود سي به افغانستان هم کښت دغه صورت نه نیسي. خو مشکل جهانی مشکل ده، باید جهان افغانستان سره کومک وکړي، معیشت بدیل یا کوم پروژې چې د بزګرانو د دغه مشکلات به رفع سي دوی برابر وکړي. جهانی مملکتونه دوی سره باید به کومک وکړي.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د تیر جمهوری نظام د مخدره موادو پر ضد مبارزه د وزارت معین محمد ابراهیم از هر اوچله ازادي رادیو سره خبري کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ راګل ازادي رادیو اوري. د خیبر پختونخوا د کرم ایجنسی چارواکی او سیمیز مشران وایي چې هلته اوس د شیعګانو او سنیانو ترمنځ مکمل اوربند ټینګ شوی دی. دوی وایي چې پرون خپل سنگرونه د پاکستان دولتي ځواکونو ته وسپارل. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې کتونکی ایډیټر داود خټک په سټوډیو کې راسره دی. خټک صاحب، ورستای حالت څه دی هلته په کورمه کې؟
ډېره مننه تکل صاحب. پس له نږدې دوه اونیو چې هلته یو جنگ روان و، او په هغې کې یعنی له دواړو غواړو که هغه سنیانو او شیعګانو په یعنی په لسګونو کسان پکې ووژل شول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل و. پرون داسې شوي دي چې هلته اوربند شوی دی، او د دواړو غاړو کسان چې کوم په خپلو خپلو مورچو کې ناست و، نو هغه له هغه ځایه راکوز شوي دي، مورچې خالي کړي دي، او هلته اوس د پاکستان امنیتي ځواکونه ورغلي دي. تر دا دمو پورې تازه اطلاعات دا دي چې کومه نوې جګړه نه ده شوې، ډزې نه دي شوي، که څه هم تر اوسه پورې سرکونه چې دي هغه لا هم خلاصي ته لا انتظار کیږي چې دا آزاد شي.
ډېر خلک به له خپلو کورونو مینو بې ځایه شوي وي، هغو بېرته ستانه شوي یا په اوربند کې د دې اټکل شوی چې څه به کیږي؟
اوربند تر اوسه پورې خدا چې کوم د پاکستان حکومت او پوز په یعنی سمدستي چې کوم کار کړی دی هغه دا دی چې ډزبندي وشي. اوس کله چې ډزبندي وشي نو زه فکر کوم چې اوس به خلک واپس خپلو کورونو ته راځي. خو تر اوسه پورې کوم خلک چې بې کوره شوي هغه تر اوسه پورې خپلو کورونو ته نه و راغلي، ځکه چې اوربند شوی نه و، ډز ډوز روان و په هغه ځای کې. اوس به هغې ستانه کیږي، او د دې نه پس به دا کینی. پرون یوه جرګه هم شوې ده په کواټ کې، او هلته د پښتونخوا ګورنر هم ورغلی او د پښتونخوا علا وزیر هم هلته ورغلی، او په هغې جرګه کې هم دا خبرې شوې دي چې دلته څنګه وکړلی شي چې په مستقله توګه باندې دلته یو ډزبندي دی اوشي. نو دا بټولې لارې چارې چې دا بوس پدې کې لټای چې دا خلک څنګه واپس راشي.
خټک صاحب، د دې جګړې هغه اصلي طبیعت دا د کوم اقتصادي ګټو منافعو یا د ځمکو پر سر اصلي جګړه ده، او که طبیعت د سنی او شیعه جګړه ده؟
ګوره، کورم کې دواړه غاړي چې دي، کاغه سنیان دي، کاغه شیعه ګان دي، هغه دواړه پښتانه دي، دواړه قبایل دي، او په دې کې همیشه چې کله دا جګړه راوچتیږي نو دا د زمکو په سر باندې راوچتیږي. خو د دې زمکو سره چې کله بیا مذهبي تاوتریخوالی هم میلاو شي لکه شیعه او سنی، او په پاکستان کې د شیعه او سنی جګړه چې ده دا هغه د ضیاء الحق د دور نه را روانه ده خاص کر په کورمه کې، نو د دې سره چې کله مذهبي جذبات بیا میلاو شي د دې زمکو د جګړې سره نو د اغینې بیا یو لویه جګړه جوړه شي. ځکه چې د زمکو جګړه همیشه یا د یو وړوکي قوم یا د یو وړې قبیلې ترمنځ راشي، خو چې کله ور سره د مذهب خبره میلاو شي نو بیا هغه لویې قبیلې هم په دې کې د مذهب په تور باندې را شاملې شي، او بیا خلک هغه کم تشدد هم چې کوي هغه د زمکې په سر نه کوي بلکې هغه بیا د مذهب په نوم باندې کوي.
ډېر زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادي راډیو د مشال څنګ کتونکو ایډیټر داود خټکو چې د کورمې د اوربند په اړه جزئیات راکول. د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو سلیر وی ساعت
وسام ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې حکومت نن اعلان وکړ چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ ته به دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افراطي وسلوالو تیرونې له دولتي ځواکونو څخه ګڼې سیمې ونیولې. په همدې حال کې ځینو هیوادونو په سوریا کې د روانو تحولاتو په باب څرګندونې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې وړاندې کیږي.
په سوریا کې د روانو تحولاتو په باب د څرګندونو په دوام د کرملین ویاند ویلي چې روسیا به د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته دوام ورکړي او په مناسبو سطحو به تماسونه هم جاري ساتي. دیمیتری پیسکوف نن دوشنبه خبرلانو ته ویلي مسکو په سوریا کې روان وضعیت په دقت څاري. روسیا د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. په همدې حال کې د سوریې د اپوزیسون مشر نن ویلي چې یاغي وسلوال به تر هغو د سوریې د حکومت خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي چې د سوریې حکومت د ملګري ملتونو پروسې او سیاسي انتقال ته اړ شوی نه وي. د سوریې د اپوزیسون مشر هادي البهره د ترکیې له استنبول شاره په یو ټلویزیونی کانفرنس کې ویلي موږ له سبا هم مذاکرو ته حاضر یو. د سوریې په باب د تحولاتو په لړ کې ایران نن دوشنبه ویلي چې روس له هغې چې د سوریې دویم لوی ښار حلب د یاغنو لاسته ورغی په سوریه کې د خپلو پوځي سلاکارانو حضور ته دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن ویلي کله چې د سوریې وګړي د ټوریزم له خطر سره مخامخ سول موږ د سوریې د حکومت په رسمي بلنه څو کله مخکې سوریې ته داخل سولو. بقایی ونه ویل چې د ایران پوځي سلاکاران به څومره وخت په جګړه ځپلې سوریه کې حضور ولري او آیا شمیر به یې هم زیات سي کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د یکشنبه په ورځ په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره وکتل او د هغه له حکومت د خپل هیواد بشپړ ملاتړ اعلان کړ. عراقچی وروسته د نورو مذاکرو لپاره د ترکیې انقرې ته لاړ. ترکیه د سوریې د حکومت د یاغیانو عمده ملاتړی ګڼل کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان نن ویلي په سوریه کې د وروستیو تحولاتو علت هغه ستونزې دي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې حل سوي نه دي. تازه راپورونه وایي د سوریې او روسیې جنگي الوتکو نن پر هغو سیمو چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغانو لخوا نیول سوي یو لړ هوایي حملې کړې دي. د سپینو خولیو په نوم د سوریې د ملکي دفاع یو بنسټ چې د یاغانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم فعالیت کوي ویلي ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی او د استوګنې بې شمېره ودانۍ ویجاړې سوي دي. د یاغانو متحدانو چې مشري یې افراطي ډله هیئت تحریر شام کوي تیره اونۍ د سوریې په شمال لویدیځ کې د سوریې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو خلاف پوځي عملیات پیل کړل او د سوریې د دویم لوی ښار حلب ښار کنټرول په لاس کې واخیست. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي د سوریې او روسیې هوایي حملو کې د حلب ښار هغه ساحه په نښه سوي چې د یاغانو په کنټرول کې دي. دغه راز د هما او ادلب مربوطات هم وشتل سوي دي. دغه بنسټ چې په 2011 میلادي کال کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر خلاف د پاڅونونو له پایله د سوریې ناکراری مستندوي ویلي د سوریې د دولتي ځواکونو او یاغانو ترمنځ د 15 ورځنۍ شخړو له کبله تر 440 زیات کسان وژل سوي چې څه باندې شپېته ملکیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قطر منوریدونکو شیبه ورسته ازادي رادیو تاسو ته غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې ورستای راپور د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د ژوند په ډیرو برخو کې لستونز سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځانګړي ډول د دې سیمې د لارو خرابوالی، د څښاک د پاکو اوبو او روغتیایي خدماتو کمښت او د ښوونځیو د ودانیو نشتون د خپلو مهمو ستونزو په توګه یادوي.
د خوست د قلندر د لرې پرتې ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په ډېرو برخو کې له ستونزو کړیږي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د ژوندانه هغه اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د دوی په وینا په سیمه کې محرومیتونه د دې لامل شوي چې خلک، ځوانان او ماشومان له پرمختګونو بې برخې پاتې شي. د قلندر یو اوسیدونکي حاجي نعیم خان مشال راډیو ته وویل:
اوس میګه خیر دغه وبونه استفاده کوي د خوړو باندې د کسبت او بزګر نمکتم برځي پکې چې خیر هر وخت مرزون وي دغه استفاده کو که خیر اوس میته دلول او بروشي چې نه پغرو کلرو پایپو کرو تیر شي ذخیره ته جوړ شي که خیر میګه وبونه استفاده وکړو.
په قلندر کې ځینې داسې سیمشته چې د ولسوالۍ تر ودانۍ په ساعتونو مزل وي، خو خلک یې اړدي چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر له هماغه لرې سیمو د خوست مرکز ته ولېږدوي. د قلندر یو بل اوسیدونکی میرباشای وایي:
قلندر دې مشته دوی درېده چې په هر ځای کې مېږته کلینیکونه جوړ شي، لابراتوار جوړ شي، ډاکټر ډاکترون موجود وي، د مېږ مشکل به ورته حال شي. موږ دا ډېره نیمګړتیاوې دي ځکه څنګه ډاکټر لرو یو څانګه لرو خو ډاکټر نشته، پکې یو نیمه ډاکټر پکې وي، کله دوونه وي، کله څوکر سدګي نه شي کړای، ډاکټرونه سدګي نه شي کړای، په کوټو کې دوی ګزارانه کېږي چې کلینیکو ته تمرینه جوړ کړي.
ښوونه روزنه د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ده، مګر په دې برخه کې هم د قلندر ماشومان او تنکي زلمیان اسانتیاوې نه لري او باد و باران له کبله ډېری وخت د زده کړو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخېږي. د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي جان محمد وویل:
دا یا سبق په خما کې یا یوشنه ونه خو ته یا چې شګره به پته وي که مسول شګره ولې به پته وي که بل هغه سوړه به لګېږي دا بیا پته وي که ګرمي وي بیا پته وي. نو دا سره موږ ډېره غټه مشکله لرو. نو موږ په دا کې ډېر وړک لرو، در لږه خبره نه دو بخي ډېر وړک ډېر دی، مکتب کامې دی چې موږ سرپنه دی ونه لرو، دا سره موږ ډېره مشکله لرو.
بل لوري ته چارواکي وایي د بیا رغونې او خدمتونو په وړاندې کولو کې هغو سیمو ته لومړیتوب په پام کې نیول شوی چې د خلکو ستونزې یې ډېرې دي. د ولایت معاون مولوي محبوب شاه قانت وایي:
د خوست ولایتي اداره دا تصمیم لري چې انشاءالله هغه ولسوالۍ چې د خدماتو نه پاتې دي هغې ته به اړوند خدمات وړاندې کوي انشاءالله. لکه په موجوده وخت کې لله الحمد د خوست دولس ولسوالیو ته هغه کلینیکونه چې هغه ټول ولس ته په ولسوالۍ کې خدمات وړاندې کوی شي، د هرې ولسوالۍ په سر یو کلینیک انځور شوی ده.
که څه هم په تېرو دوه لسیزو کې د خوست په مرکزي اداري واحدونو او یو شمېر ولسوالیو کې د پام وړ کارونه شوي، خو قلندر ټول ولسوالۍ او د موساخیلو، سپیرې، صبریو، باک او تریزی ولسوالیو د ځینو سیمو خلک د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکونکو ته مو دغه هیله او ارزو ده چې زموږ غږ در اسلامي امارت در مشرانو پورې ورسیږي. برق پخوا په 2 افغانۍ وو، اول وار په 1.5 افغانۍ وو، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتلي دي. زموږ غږ در لوړو مقاماتو پورې ورسوي چې دا برق به ته اصلاح کړي. پخوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 4 افغانۍ کې. پخوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 5 افغانۍ کې. خو در 5 افغانۍ دی نه ګرانه. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دکانداران شي نه لري، بلته ښاروالي روپۍ جنې غواړي، هلته دا برق پی دي، بازارونه سره خراب دي، سودا وی نسته. زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. دا زادی رادیو ټول کار کوونکو ته د مینې ډک سلام. زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت څخه درسره کېږم. عزیزانو، موږ فریاد د لوړو پرو شاروکو ته ورسوئ. یو ډېر سختي راوستلې ده، یوه سختي دا ده چې پر خلکو باندې د ټیک سومالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سره د علماو څخه و د مشتان بې امامانو سولو د هغو سوشرونه اخي وو، زکاتونه ځینې ټولوي، علما مو دوی خپلواکه نه سوله، دا د لوی تاثر لاندې دي. او یا چې مشتان امام نه لري، جماعتونه ودرېدل، گر سر او سو اشرون چی دی اغدوی اخی پا خواب خلق امامان تور کولا و اغو بدل تا نده مختدیان و دی مازه کارو بارو نو داز مر شرات چی دا دیر سخت خلق متنه پیر کیجی پکشی پا دیگی او خلق خواب کیجی دا خلوی دا پارلوی توان دی ایتی دا خبر از مر گر ورسو. یا سلام علیکم و رحمت.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 15 دقیقې پروګرام خپرېږي چې د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د تعامل د څرنګوالي په اړه بحث ته ځانګړی دی. خو د شیبه خبرونه د ښځو د حقونو فعاله منیژه صدیقي چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي وایي چې د مهال په یو ګاونډي هیواد کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. میرمن صدیقي په هغه ویډیو کې چې پرون د ښځو د حقونو فعالانو پر ایکس شبکې خپره کړه ویلي چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله افغانستان ته د خپل احتمالي اخراج له کبله اندېښنه لري. په بدخشان کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکي ویلي چې پرون په دې ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي دي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ د مخدره موادو پر ضد بمبارزې مسؤول وایي چې نیول شوي کسان د بدخشان ابتدایي محکمې ته ورپېژندل شوي دي. د حال وش په نوم د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یزد په زندان کې 3 کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدره موادو اړوندو جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم 13 پنځشنبه تطبیق شوی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د یاغي ډلو لخوا د ناڅاپي پرمختګونو په اړه پرون له خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړې. حکان فیدان ویلي هیواد په جګړه ځپلې سوریه کې د کړکیچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي فیدان له انتونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هیواد د هر هغه تحول مخالف دی چې په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. او د ایران رب سندرغړی توماچ صالحی چې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې د ګډون له کبله نیول شوی و د خپل بند تر تیرولو وروسته خوشی شو. 14 کلن صالحی د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د هغو لاریونونو د څرګند ملاتړ په تور ونیول شو چې په توقیف کې د 22 کلنې پیغلې مهسا امینې له مړینې وروسته پیل شول.
25 دقیقې
السلام علیکم. نن په دې بحث کې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره د طالبانو د تعامل د څرنګوالي په اړه خبرې کوو. دغه هیوادونو یوه هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په اقتصادي، سیاسي او نورو برخو کې له طالبانو سره د همکاریو د دوام خبره کوي. د طالبانو څو غړو له تېرې اونۍ د نړۍ ځینو هیوادونو ته د خپلو رسمي چارواکو د سفرونو خبر ورکړ چې هلته یې د ځینو قراردادونو خبره هم کړې ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ د طالبانو یو هیئت له څو ورځو په ترکیه کې دی او هلته یې له افغان سوداګرو سره هم غونډه کړې ده. په دغه هیئت کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو سرپرست وزیر ملا عبدالمجید اخوند هم شامل دی. د طالبانو د ریاست الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د طالبانو بل هیئت ازبکستان ته تللی چې هلته ازبکستان د افغانستان د قانونو پر استخراج او د تجارتي توکو د ترانزیت په برخه کې د لیوالتیا خبره کړې ده. بلخو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغاني سری میاشتې ټولنې د مشر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو بل هیئت چین ته تللی او هلته یې له چین سره د ځینو قراردادونو خبر ورکړی دی. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو لخوا اداره کیږي تیر اونۍ په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د سفیر مولوي بدرالدین حقانی او د اماراتو د دولت له رئیس شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره د کتنې خبر ورکړی دی. دغه رسنۍ وایي چې په دې کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا، د اقتصادي همکاریو او د سیمه ییزو موضوعاتو په اړه خبرې وسوي. طالبانو تیره اونۍ د آذربایجان باکو ښار ته د خپل هیئت د سفر موضوع هم د ځان لپاره یو لاسته راوړنه وبلله. په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب کنفرانس چې د کاپ 9 په نوم یادیږي د لسګونو هیوادونو د استازو په حضور کې وسو. اوس پښتنه ولړیږي چې طالبان چې لا یې هم د کابینې ځینې غړي په تور لیست کې دي څنګه د نړۍ دغو هیوادونو ته سفرونه کوي او آیا دغه هیوادونه به یوه ورځ حاضر وي چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني. په څو شیبو کې دا موضوع لمیلمنو سره چیړو.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
بیا هم 25 دقیقې بحث ته شرغلس. د دې بحث ملمانه دی پوښونه ډیپلوماټ غوس جنواز د غرض لندن کې د سیاسي مسایلو شنون کې اسلام الدین مارج دواړو ملمنو ته شرغلس. تویم جنواز، تاسو تر اوسه په مشخص ډول ازبکستان په دې ورستوي کې د افغانستان د قانونو په برخه کې د غرض په نور برخه کې د پانګونو او نورو همکاریو ژمنې کړې دي، چې دغه ژمنې څومره تاسو په نظر صادقانه دي؟
سلام قدرمن سالی سب تاسو تا و طول و ها کسانو تا چه مونگ آوری تاسو ملمتا البته در حق از دهی چه لیدل کیگی او ده ازبکستان ده مشرتابه ده کرنو صفه مونگ ده نتیجه گری کولی شو چه و ایو چه ازبکستان ده افغانستان پا استقامت که ده افغانستان سرپا علیکو که البته زه قصدن ده افغانستان نو مخلم نه ده اوسنی زما په نظر غیر مشروع حاکمیت، لیکن دغه هیواد زمونږ ګاونډی هیواد ازبکستان د افغانستان سره پراخې اړیکې پالي بې له شکه په مختلفو ساحو کې، که هغه انداز چې تاسو وفرمایل د ځینې قانونو د استخراج دی، که د اورګاډي پټلۍ ده، که د سوداګریزې چارې دي. تاسو خبر یاست چې په ترمز کې ډېر یو لوی تجارتي اقتصادي مرکز جوړ شوی دی چې البته افغانان فقط به یو پاسپورت سره کولی شي د 15 ورځو به خاطر لاړ شي، د سوداګریزې چارې پر مخ ویسي، همداراز که څه خرڅون غواړي هلته وکړي، د ازبکستان د دغه ښار څخه هم لیدنه وکړي، دغه هیواد پرمختګ وګوري او نورو عرصو کې البته چې سیاسي اړیکې هم پالي د یو عمومي تعامل په چوکاټ کې. ازبکستان تر اوسه پورې اوسنی حاکمیت په افغانستان کې چې د طالبانو حاکمیت دی چې ځانته امارت وایي، هیڅ نو دولتي پروتوکول نه دی ورکړی. دغه اوس چې د دوی دغه د طالبانو د امارت یو معاون چې اداري معاون دی چې دوی ورته رئیس الوزرا وایي، یعنی هماغه زموږ ستاسو په عادي ژبه صدر اعظم د دوی هماغه تللی دی ازبکستان ته، نن بخارا ته تللی، هلته مدرسې لیدلې دي. هغوی هغې ته هم کوم پروتوکول نه دی ورکړی. هلته د ازبکستان بیرغ لیدل کیږي، لیکن د افغانستان ملي بیرغ هم شتون نه لري متاسفانه، او د طالبانو خو څوک په رسمیت نه پېژني. یعنی عمومي خبره دا ده سالی صاحب محترم چې عمومي پروتوکولونه ورسره، یعنی دولتي پروتوکول ورته څوک نه ورکوي، هغه تعاملات ورسره کوي چې عمدتاً د دغه هیوادو د توسعې په موخه ترسره کیږي. تاسو پوهیږئ چې ازبکستان یو د هغو هیوادو دی چې پس د شوروي اتحاد ړنګېدو چې خپل استقلال یې واخیست، اوس ډېرې لویې او ډېرې داسې چټکې توسعې په حالت کې دی. هغه ځانته نوي بازارونه لټوي، ځانته نوي مسیرونه لټوي، د مواصلاتو په فکر کې دی، د ترانزیت مسایل دي، د خپل هیواد نښلول دي جنوبي آسیا سره. نو دې ترتیب طبعاً چې دا هیوادونه خو د چا منتظر نه کیږي، د خپل پرمختګ د خاطر، د خپلې توسعې د خاطر، او د افغانستان یو مثبت او نیک ګاونډي په حیث د افغانستان سره خپلې اړیکې پالي، او دا دغه اقدام نه کوي چې د افغانستان کې چې کوم حاکمیت اوس رامنځته شوی دی هغه په رسمیت وپېژني، ځکه چې نه غواړي چې دغه لوی بار د یوې ډلې چې تر اوسه پورې د اټکل وړ ډله نه ده او یو شبه نظامی توب نه وتی، نه ده قانونمند و مشروعیت و ملی او مسئول ډله نه ده، هغې سره دولتي پروتوکولي چارې ولري. البته عمومي اړیکې لري د افغانستان سره من حیث د یو دولت سره، یو سیاسي تاریخي جغرافیا سره چې افغانستان نومیږي، اما نه د اوسني حاکمیت سره.
ډېره مننه جنرال صاحب. مارج صاحب، تاسو تر اوسه له تاسو به واورو چې د طالبانو د چارواکو دغه وروستي سفرونه چې په دې وروستیو کې زیات سوي، دا په څه معنا دي ستاسو په نظر؟
تاسو او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. په لومړي ګام کې په تاسف سره وایم چې زه د داسې یو هیواد تابعی ما پا کم که چی ده نظام خلا حالتا موجوده ده، مشروعیت رسمیت نسته، په ټولو سټیجونو کې افغانستان یادیږي، خو متاسفانه پرې کړنی هغه نقش او رول مونږ هلته نه لرو. البته دا د لومړي ځل لپاره نه ده چې د افغانستان د سرپرستی پرې د طالبانو حیاتونه ډېر زیات کوښښ کوي چې اقتصاد محور سیاست ولري او تعامل خپلو ګاونډیانو سره او په سیمه کې لا تر نړیوالې کچې پورې راجوړ کړي، اړیکې راجوړې کړي او فعالیتونه کوي زغلی رازغلی، خو متاسفانه چې دوی دغه تعامل د جوړولو د رسمیت د پیدا کولو هغه اصلي په لارو باندې یا نه پوهیږي یا خپل غوږ نه ګروي. خو هدف مې دا دی چې د اسلامي امارت حیاتونو ډېرې زیاتې منډې ترړې او سفرونه په تیرو دریو نه زیاتو کلونو کې کړي دي. مونږ د اسلامي امارت د 15 کلن بخښنه غواړم د 15 کسیز حیات سفر په ناروې کې د لومړي ځل لپاره ولید. همدارنګه مونږ د په دې وروستیو کې البته که لومړی او دوهمه د دوهې ناسته یاد نه کو، په درېیمه ناسته کې د طالبانو یو ستر هیئت هلته حضور درلود، یعنی هغه اته کسیز هیئت هلته په زمن کې روسیه، قطر، عربستان، متحده اماراتو او نورو ګاونډیو لکه پاکستان، ایران ته ډېرې زیاتې منډې کړې دي، کوښښونه یې کړي دي چې همدارنګه په بریکس ناسته کې یا د شانخای د مرستو په ټولنه کې یا د همدغه توسعه د افغانستان یا منافع المشترک هیوادونو په ناستو کې او داسې نور فارماتونه او سازمانونه په دغه ټولو کې دوی ونډه اخیستې ده. رازمه د تاسو پوښتنې ته او هغه اصلي هدف ته چې مخکې هغه درون میلمه هم ورته اشاره کوله، مونږ څو مسلې یا څو عناوین لرو. یو دا چې مونږ تعامل، یو دا چې مشروعیت، رسمیت، امنیت، حراست، حفاظت، دفاع او نور. هغه ټول ټکي دي چې مونږ کولای شو په ډیرو مختلفو عرصو کې هغه وارزو، کاغه په کلتوري فرنګي برخو کې دي، کاغه اخلاقي اقتصادي برخو کې دي، کاغه ټولنیز او مذهبي برخو کې دي، کاغه په حقوقي تعلیمي برخو کې دي، قوامدارنګ په سیاسي او نورو د ژوندانه په ټولو خدماتي برخو کې، چې متاسفانه لاغه ټولو منډو ترلو او هیلو سره چې اسلامي امارت حتمن لري او یا د غوي په رهبری کې کټول نه خو ډيري په دې باندې فکر کوي چې څنګه د دې هواد د آبادی، د دې هواد د سیالتوب، د هواد د استاندارد نظام په جوړولو کې ونده وختي، مګر دوی ناکام راغلي دي. متاسفانه د سیوا پاکه پالیسی په دې وروستیو دریو نزیاتو کلونو کې مونږ په افغانستان کې پیدا نکړه چې هلته په نظام کې یو متخصص ټیم را جوړ شي او په دغه ټولو برخو کې یو غور وکړي، لسره په پالیسیو باندې، په سیاست باندې، په راکړو ورکړو باندې دوی یو غور وکړي او دغه لارې را جوړې کړي. زه په ټوله کې د سیاست کم چې مثلا په د امر بالمعروف هغه قوانین چې صادر سو نړۍ یو ځل بیا له طالبانو سره په تعامل کې وزندوله، یا لسره هغه کوم تعهدات چې هوکړه چې د دوهې په ناسته کې شوی وي د هغه په نقص باندې نړۍ تر اوسه پورې بیا په ځانګړې توګه د امنیت شورا، د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه لا تر اوسه هم په یو چالش کې په یو بل نظر باندې طالبانو ته ګوري. د بشر د حقونو خو نه یادوم، ځکه دغه د بشر د حقونو له دیرشو مادو څخه چې شپږ ویشتو څخه سرغړونې سوې ده، او دا وروستیو وختونو کې چې هغه کوم شکایات چې د جزایی محاکمو لکه آی سی سی، آی سی جی او نورو کې د افغانستان په حق لږغونه پورته شوي دي، اولته اغلی منډې ترلې وهي، څارنوالان تعین سوي دي، نړیوال ورته پام سوی ده، په یوې محکمه کې شپږو هیوادونو له دوی څخه ملاتړ کړی چې نومونو سره تاسو بلد یاستئ، په بله کې چې په سپتمبر میاشت کې په آی سی جی کې وه، د څلورو هیوادونو تر څنګ د نړۍ دغه شل سر اقتصادي هیوادونه هم ودرېدل. نو بنان که داسې جزئیاتو ته راسو په دې وروستیو کې ګورو چې په فرهنګي برخه کې دغه 386 نوې دوسیې چې مستند شوي دي د رسنیو د کارکونکو په پاک لبندې دا خپل یو لوی خبره ده او چنړي عوامدارنګ په فرنګي برخه کې پارکونو تنه تک حمام تنه تک په ټولنیزو اجتماعاتو کې نه راټولېدل ودونه نه جوړول خوشحالي نه کول ډېر نور مسایل په یوازې فرنګي برخه کې زبه یو څو نورې برخې هم په ځغلنده توګه تاسو ته رعایت کوم هغه دا چې په اخلاقي برخه کې ګوري هلته دی لسن وړو نجونو سره ودونه جنسي تجاوزونه او همدارنګه په اقتصادي برخه کې د هغه پیسې چې افغانستان ته په اخلاقي مرستو په نامو باندې خلکو ته لیږل کیږي په هغو کې نه شفافیت، بیکاري او د معاشونو نه ورکړه موږ ولیدل یوازې په دې وروستیو کې په هرات، بلخ، کابل کې متقاعدین راپورت وسو د خپلو معاشونو او امتیازونو غوښتنې وکړله په ټولنیزه برخه کې هغه تبعیض که هغه جنسیتي تبعیض ده او که نور دي که هغه د عمومي او عامه خدماتو د ارزې نشتوالی ده او دغه مهاجرتونه دا ټول زه به یو دوه برخې نورې په دغه برخه کې یادوم اجازه راکړئ. مثلا په مذهبي برخه کې دغه د شیعگان و سونیان و تکه اوس په کورم ایجنسی کې هم دغه جګړې اور اخیسته ده، د هندو تباران و حتی موږ یو څو ورځې وړاندې ولیدل چې د صوفیانو پر مجلسونو او دعاګانو باندې په نهري کې هم یوه حمله شوې وه. یعنی داسې ښکاري چې طالبان لکه هغه اول نه چې د بودا په مجسمو باندې حملې وکړې د مذهب په برخه کې د ولس په منځ کې پام نه دی ساتلی. تعلیمي برخه خو بیخي نه یادوم ځکه له تعلیم نه خو محروم یو. هغه پخوانی کوم تعلیمي او پوه ماغزه چې هلته په افغانستان کې و د هغو فرار هم ورسره جوخت دی. او حقوقي برخه مې مخکې مې یاده کړه چې د بشر حقوق دي که هغه د قانون نشتوالی په افغانستان کې دی که هغه صحرایي محکمې دي. ګورئ دغه ټول هغه چالشونه هغه کړنې دي چې نن نړۍ د طالبانو سره په تعامل کې د نه جوړجاړي لپاره دوی جنجالونه لري. موږ ولیدل چې یوناما او همدارنګه د ملګرو ملتونو مختلفو برخو اوس په دې وروستیو کې ریچارډ بینټ دې مسلې ته څو ځله اشاره کړې ده چې هلته په سیاسي برخه کې مثلا حکومت یا دغه سرپرست اداره بې ځوابه پاتې ده. بنان دغه راکړې ورکړې او دغه تعاملات هم داخلي ابعاد لري او هم چرن نړیوال ځکه له یوې خوا سرپرست ادارې هغه څه مسؤلیتونه او دندې چې په غاړه درلودې هغه یې په ښه توګه په دې وروستیو کلونو کې نه دي اجرا کړي او همدارنګه طبعا نړیوالو هم دغه ته سمه توجه نه ده کړې. زه نه پوهېږم که اجازه راکړئ زه به یو ټکي ته اشاره وکړم. هغه دا چې یو تعامل دی، یو رسمیت دی. دغه مسله له ټولو نه ورکه ده او ټولو ته پوښتنه پیدا کیږي چې ولې دغه ګاونډي هیوادونه، اسلامي هیوادونه، د دې سیمې هیوادونه، نړیوال دغه سرپرست اداره په رسمیت نه پیژني. په یو ټکي کې وایم هغوی دا هیروي چې هلته کله چې د دوهې دغه هوکړه سرته ورسېدله او په دې کې ټولې مادې اجرا نه سولې یعنی نقص سولې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته وکړه او ټول خپل غړي راوغوښتل. اول ته ټولو ته اعلان کړه چې یو فیصله وکړه چې که چیرې دغه ټول شموله حکومت یا دغه مثلا ځینې باسازه په افغانستان کې د سیاسي لحاظ، ټولنیز لحاظ صورت نمومي تاسو دغه هیواد موږ په رسمیت یا دغه ډله په رسمیت نه پیژنو.
ډېرمنه
دغه ډله په هر سټیج کې منډي وي ناظر ده کینی مګر غږ څوک نه اوري.
یاده وسته کور ودان جنبال صاحب تاسو پروسه کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی په ورستوي کې د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استاذي زمير کابلوف لمړی پاکستان بیا کابل ته سفر وکړ بیا د روسي د امنیت شورا مشر سرګي شویګو کابل ته سفر وکړ. دا سفرونه داسې وخت وسول چې څومره مخکې د تاجکستان په خاوره کې په یو حمله کې یو چینایي وګړی ووژل شو، څلور نور ژوبل شول. بیا د کابل لپاره د چین ځنګړي استاذي هم تر پاکستان وروسته کابل ته سفر وکړ. څه فکر کوي چې د دغه کسانو باسونو له طالبانو سره پر څه راټول و؟
خب عمدتاً خو هر استاذي د هر هیواد چارواکي کاغه امنیتي چارواکي دی، کاغه ملکی چارواکي دی، ډیپلوماتان دی، او شیزی خو مشخصه موخی لری او عمدتاً د خپلو منافع او د موخو په د اجرا کولو د پاره د هغه په اړه د خبرو اترو د پاره یو هیواد یا بل هیواد ته ځي. افغانستان ته چې اوس کوم چارواکي ځي، که هغه سیاسي دي، که هغه امنیتي نظامي دي، استخباراتي دي، عمدتا هدف هم همدغه. یعنی افغانستان ته په ډېر تاسو سره ډېری هیوادونه غیر د ځینو په استثنا د ځینو ګاونډیو هیوادونه لکه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او داسې نور نور هیوادونه عمدتا هغه دی تاسو خپله یو ډېر لایق او پرمختللی خبریال هستی تا کې به ووایې چې نور هیوادونه د هغوی استازي چې دي هغې عمدتا د همدغو موخو د خاطر، یعنی امنیتی، نظامی، استخباراتی او د مخدره موادو د توکو د مخنیوي یا د قاچاق په موخو ځي افغانستان سره اوسنیو چارواکو سره په دغه اړه عمدتا دي. دا د خواشینۍ ځای په څو دلایلو. د یو خوا متاسفانه چې اوسنی حاکمیت ونه شو کړی، ونه توانېده په دې چې په افغانستان کې ګچ د ټول چانسونو درلودل چې دا کار وکړي. هغه کار څه دی؟ هغه کار دا دی چې په افغانستان کې دوی که واقعا د افغانستان دپاره فکر کولی، د افغانستان اصیل بچان وی او فکر درلودی د افغانستان باره کې، نه د یو دستگی و خودخواهی و جا طلبی و دغه افراطی طالبانی فکر چې دوی اوس هغه دی پر مخوري، نو دوی به په افغانستان کې یو مسئول ملی او مشروع حاکمیت ایجاد کړل، نه د طالبانو، نه د ملایانو او نه د کمسیوادو د دوی پلویانو. متاسفانه چې دغه مشروعیت ملیتوب او مسئولیت یعنی د قانون په ترڅ کې د یو نظام رامنځته کېدل دې ته دوی زړه ښه نه کړ. دوی په دغه اکتفا وکړه چې موږ هستو، موږ په زوره نیولې ده او راځئ نو چې هر څه کوو، هر څه چې دغه کلیوالي کوم روایت چې د دوی په مغزو کې تشکالي شوی دی په مدرسو کې هماغه پلي کوي. متاسفانه په دې ترتیب افغانستان وري یوې لویې کندې خواته، د یوې لویې انزوا او تجوید خواته. د دې نه به افغانستان که دغه لړۍ لا نور هم دوام وکړي، یعنی یوازې دغه د نجونو د نه درس ویل ښوونځیو ته نه پرېښودل یوازې او یوازې نور خو پرېږده چې په افغانستان کې قانون پلی نه دی، افغانستان کې مشروعیت رامنځته نه شو. دا خو یعنی داسې ګزارونه دي چې سل کاله نور به عواقب او پایلې ډېرې منفي او ډېرې خطرناکې افغانستان احساسوي او دا به یو ډېر لوی بار اوسېږي افغانانو دپاره. بې د هغې هم خو طالبان خو نن اوسېږي، سبا اوسېږي، د افغانستان د سیاسي اجتماعي صحنې نه لرې کېږي، اما د دې پایلې به افغانستان دپاره ډېر خطرناک اوسېږي. اوس بیا یو ځلې دا شم هغه ستاسو اصلي پوښتنې ته چې دا هېوادونه کومې موخې لري. متاسفانه تاسو وګورئ که د روسیې فدراسیون دی هماغه زمیر کابولوف ته نیولې، تر سرګی شایګو، تر الکسی اویرچوک چې دغه شایګو سره راغلی و، هغه د صدر اعظم مرستیال دی، د دوی دغه ټول هدف د سفر څو فقط دوه درې ټکي. هغه دا چې د طالبانو نه غوښتنه وشوه چې تاسو چې هغسې یو قرارداد لرئ امریکا سره، مثلا یو مشترکه مبارزه د تروریزم سره، دغسې یو قرارداد مونږ سره امضا کړئ. یو او بل که تاسو امریکایانو سره کوم قراردادونه، کوم عملیاتونه کړي دي مشترک چې کړي دي د هغوی په قول، د هغوی په ادعا، نو لطفا مونږ سره دغه دغه جزئیات د دې عملیاتونو هم شریک. او داسې ځینې نورې خبرې هم شته دي، ځینې د داعش غړي چې د روسیې تابعیت لري هغه روسیا غواړي چې هغوی ته وسپارل شي، او ځینې نور. یعنی عمدتاً ټول همدغه امنیتي، استخباراتي او دغه خبرې دي، د مخدره موادو د نکښت او د نه قاچاق چې هغه د دوی هغه امنیتي سکتور تاسې تعقیبوي چې وار په وار هغه د ټولګټو دغه نظامي پیمان دی که د مشترک المنافع هیوادونو مسؤولین دي، که د دفاع وزیر دی او نور چارواکي دي، وار په وار همدغه د نظامي او امنیتي سکتور مې هدف دی. وار په وار په دې باندې تاکید کړي چې په افغانستان کې ترهګر شته دي، آخر ځلې خو هغه د ټولګټو د پیمان د سازمان قومندان ورته وایي، رئیس ورته وایي، هر څه شي هغې وویلې چې په افغانستان کې دغسې ډلې خورا ډېرې په همدغه ادبیاتو. نو دې ترتیب متاسفانه چې موږ د دغو مقتدرو هیوادو که چین دی که ایران دی که روسیه دی غیر دی نظامی امنیتی آرخنه اقتصادی برنامه نگو دوی دی افغانستان دی پاره پر دیر خوشمی سرواییم هیچ نو اقتصادی اجتماعی برنامه نلی او در دیر دی تحصص نید چه دسی مقتدر هیوادونه لکه چین لکه روسیه دغسی پلانونه نه طرحه کوي د افغانستان دپاره ځکه چې پوهېږي چې اوسنۍ حاکمه ډله د اټکل وړ نه مشروعیت نه لري مګر د خاطر یې په رسمیت هم نه پېژني آن تر دې مخته لاړو چې اول یې ویل چې نن هم د فهرست نه باسم سبا هم باسم به دغه یوه طرحه جوړه کړه د قانون طرحه مسوده چې ویلې له خپل هغه دولتي دوما پهیان چې زموږ استاسو همغه ماده د ولسي جرګې کېږي دوما به یو قانون پاس کوي چه ده هاگه قانون پا درست که با زینی تروریستی دلی چه ده دوی پاگه تور لست که دی هاگه با موقتا نیری که گی خوکه هر وقت بیا لازم او گنه برک بی داخله دی و بیا ترتیب ده هم دسی ثابته دی چه روسیه روسی چارواکی دیت لیوالا ندی چه ده حاکم دلی تر رسمه تیجنده نی پوری مختلاشی او پا یوازی تو وی هیڅ کله نه کېږي دا کار کېدای شي که وضعیت تغییر وکړي مشروعیت رامنځته شي مسؤلیت رامنځته شي خوشي چې دا د افغانستان د خلکو یوه اراده ده په هغه صورت کې کېدای شي یوه ډله د هېوادو مشترک تصمیم ونیسي خو دوی دې هېڅکله انتظار نه لري چې کوم هېواد داسې یوازې راشي دوی دې په رسمیت وپېژني عین خبره د چین هم ده تاسو ګورئ چین ډېرې وعدې کوي د اوسني حاکمیت سره پخوا په جمهوریت کې هم دا کار کوه دوی راځي یوه منطقه حصاروي لکه عینک مس لکه په شمال کې ځینې پروژې دي وایي چې دلته به موږ پانګونه کوو دلته به موږ هغه کوو پوهېږم بنسټیزې پروژې ایجادوو اما کومه ده یوه پروژه دوی عملي نه کړه فقط خبرې دي وعدې دي هغوی هم خپل هغه نه اطمینان د اوسنۍ ډلې په اړه وار په وار څرګندوي او پوهېږي چې تر هغې چې دغه ډله مسؤلیت دننه په کور کې د افغانانو لپاره لاسه نکی تر هغه پورې دوی هغه اصلي بین الدولتی رسمیاتو ته اوکرلی کونو ته چې هغه بیا قانونی ارزښت لري یا واقعیت لري پایل ولري تر هغه مخته نه ځي
ډېر مننه مارید صاحب که په لنډو کې راته وایست چې طالبان د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې هڅه کوي او په وار وار یې ویلي دي چې ګڼ هیوادونه دوی په رسمیت پیژني خو په خوله نه وایي په واقعي معنا د رسمیت پیژندنې لپاره باید طالبان کوم کارونه وکړي
لکه څنګه چې مخکې ما یو لاندې اشاره درلوده چې دغه رسمیت ایجادول او ډیپلوماټیک اړیکې را جوړول او یا دا چې د سرپرست ادارې څو ځلې په دې وروستیو کې یادونه کوي چې زمونږ هغه نماینده دی په ملګرو ملتونو کې هلته نصب شي یا قبول شي ما ته همیشه هغه په متل را یادېږي چې وایي چا وایي په کلي کې نه پرېښود او ده ویل چې زما د آس د ملک کره وتړی د ما نماینده په ملګرو ملتونو کې تاسو هلته کښېنوئ ګورئ دغه ټول مسایل بیا راځي هغه ټولو اوکرالیکونو میثاقونو ته کوم چې افغانستان حد اقل په دا وروستیو پنځوسو کلونو کې په د نړۍ په کچه موږ ډېرې هوکړې قراردادونه پروتوکولونه او همدارنګه میثاقونه لرو هغه باید یو ځل د دولت په کچه یا د نظام په کچه باندې راوسپړلی سي هغه ټول د افغانستان په آرشیفونو په بهرنیو چارو وزارت کې او نورو کې هغه پرتی دي داسې نه کېږي چې پرون مثلا پاتیاومه لسیزه کې یو هوکرلیک د افغانستان او د شوروي د پخواني شوروي اتحاد ترمنځ په امنیتی اقتصادي پوزي او نورو برخو کې لاستیک شوی او چاته د شوروي یا د روسیې د امپراتوري هغه قواو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان باندې یرغل وکړي او دغه رقم هغه راهبوردی یا یو هوکرلیک بل پتیر فاسد جمهوریت کې هم لاستلیک سو چې هغه د امریکا ته ډېرې اجازه ورکولې چې تر نن ورځې پورې د افغانستان په فضا کې د دوی د ډرون الوتکې ګرځي او افغانستان کنټرولوي ګوري دلته بعضې میثاقونه دي چې هغه باید ټول داسې ما ارزو که نه کېږي چې له یوه هېواد سره تاسو هوکړه ولرئ او همزمانه راسي له بل مملکت سره هم باید تاسو خپل هغه کار وکړئ دغه مخکې جنبال صاحب یادونه وکړه دغه د زمیر کابلوف یا شایګو را تک سیمې ته و افغانستان ته دا لټوکو ډک نه و ځکه چلته نه یوازې د افغانستان په کچه د ریاست الوزرا له سیاسي اقتصادي مشرانو سره وکتل له امنیتي ارګانونو سره وکتل بیران خبرې ترازو په اخر کې یوه جمله کې چې ملي مشروعیت په نړیوال رسمیت لار خلاصه کی او هیواد به د آبادانی خواته لار سی کنن
غرق کیو. ډیر مننه 25 دقیقې بحث مول آزادی رادیو واوریدنن مو د نړی لدینو هیوادونو سره د طالبانو د تعامل په اړه خبري وکړي.